Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د خبرګولی یا جوزا 9 د جون میاشتې 19. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د راپورونو تر معرفي مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د هادې نسناستې پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د هادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکي میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندرتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندرتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یوه ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګزاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندرتون به د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. د دغه نندرتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سه شمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو 11 تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ 2 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز ترلان مهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جون میاشتې پر 14 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي، یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل سوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبري مجله کې واوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول غونډې څه ګټه لري؟ یو فعال وایي
دا هیڅ ګټه نه لري. د دې تاثیرات دوی بحث کول، دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ ته بیزي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
مسابقه خوب ده، مشرا هیجان جوش ده،
بخوان خوب که اوچه بازار پود و خلق کار کرو اید دو لوتس ها غشان نده کاروبار نشتا.
ده یوانا ده جوان تا هم کتنه کهو
سو که بولانی خرسه ای، سو که ابو خرسه ای، سو که کراچیوانی که یه زهر اثر ده افغانستان و نرمندان است.
پا بحرانوی مسائل که امریکا ده بحرانوی چارو وزیر پرون لچینایی چارو که سر خبری پایل کرد چی دوارو مثبت خبری بلولیدی. تر پنجنیم بجو نور مسائل هم چیرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغل است. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو د پراخو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې او نجونې د 2021 د کال له دوبي راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخې دي. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ځینو مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې دي سمدستي کوټلي ګامونه واخلي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تېرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې دننه د 150 کزو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د وی سروي په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2020 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر می میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوست خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمېر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر مترزو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضیه لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې مترزو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حذف څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. په عین حال کې د نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساوات او د نړیوالو بشري حقوقو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي، هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګ ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
ومردل چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کوم غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په غو راپور چې دوی جوړ کړی و کوم تاثیر خاص زمونږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي زمونږ بنیادی اساسي حقوقونه خولاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي، دوی خپل کانفرنسونه نیولې، دوی خپل اوازونه پورته کړې دي، دوی د اساسي راپورونو باندې بحث کړی دي، دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی باس کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوي، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر ورانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولې دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغه غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلي اقدامات وکړي، زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیزه ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې ناری سوری وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي، او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړۍ وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژي امیل وه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی وای تر راتلونکو دو اونیو به د هلمند سیند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایرانی تخنیکی پلاوی سیمې ته ولاړ سی. حسن کاظمی قومی دا خبره د ایران رادیو تلویزیون ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو هلمند ته د دې پلاوی له تلو سره موافقه کړې ده. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست د سفیر وایي د طالبانو حکومت ورسره منلی چې په ګجکی بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر کولی شي. حسن کاظمی قومی دا د حقیقت موندنې په برخه کې یو ښه ګام بللی. کاظمی قومی وویل دا پلاوی به تر راتلونکو دوو اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. نوموړي ویلي ما وړاندې په خپلو خبرو کې د یوې میاشتې یادونه کړې وه چې اوسې 15 ورځې تیرې شوې. حسن کاظمی قومی د غوی په 13 د طالبانو حکومت ته یوه میاشت مهلت ورکړی و چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په اړه شوي تړون ته ژمن پاتې شي او اوبه ورته زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره افغانستان ته د دې ایراني پلاوي ته تلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلون ویلي ایران ته اوبه د شوي قرارداد پر بنسټ روانې دي، خو د پرله پسې وچکالیو له امله اوبه کمی شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي په خپله مرکه کې د تیر په پرتله د کړکیچ د کمیدو خبره هم کړې او زیاتوي د طالبانو حکومت سره د هلمند سیند اوبو د حقابې په اړه خبرې خې روانې دي. حسن کاظمی قومی په خپلو خبرو کې د کمال خان باندې هم اشاره کړې چې د دله قوله ایران ته د سیلاب د ورتلونکو اوبو مخه بل لور ته اړولې، هغه چې د دله قوله په سیستان او بلوچستان کې وچکالی زیاته کړې ده. هغه په ایران او افغانستان کې روسي طبي وچکالی ته هم اشاره کړې او په مشترک ډول د ستونزې د حل لپاره د یوې حل لارې په جوړېدو ټینګار کړی. حخوا د اوبو د مدیریت یو شمیر متخصصین وایي داسې مال چې په کجکی بند کې د اوبو د معلومولو آله شته او تودوخې په ټولې نړۍ هم اغیز کړی، نو د ایراني پلاوي لخوا د اوبو د کچې د معلومېدو اړتیا نشته. شنونکی انجینر زیار مل افغان:
لګ تر لګا او نړیواله تودوخه په ټوله نړۍ کې اوبه کمی کړي دي او هر ځل د اوبو ارزیابۍ ته ضرورت نشته. دلته یو تړون موجود دی، واغه تړون باندې باید عمل وشي.
په داسې حال کې را چې ورسیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون بیلابیلو چارواکو په توند لهجه له افغانستان د زیاتو اوبو غوښتنه کړې او د دې غوښتنې د نه عملي کېدو له امله یې د بدو پایلو خبرداري هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د ایران د جمهور رئیس په ګډون د ډیرو ایراني چارواکو څرګندونې غیر مسؤلانه بللې او د وضعیت د ترینګلتیا پړی پر مقابل لوري اچولې. افغانستان او ایران د هلمند اوبو په اړه په 1950 کال کې د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو د طالبانو په ګډون د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو او د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللي، خو ایراني لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه بهرنۍ مسله: د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو رغنده او رڼې بللې دي. د دوړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنگټن اړیکې ترینګلې سوي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته دوام وکړ. دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې. بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي. هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو دی او وزیر لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي و چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی. دواړه هیوادونه له تایوان نه نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي. د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي، ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او کنه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. وسلم علي بشير نه اوروچی په ځینو موثور ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په باب سرغلی.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه روانډا ته د اخراجې دوله خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رات کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیا د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنګي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې یوازې پرېښودل او په یوه وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسېد. کله چې د افغانانو د بیا میشتېدلو او مرستې په طرحه یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې د دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه ویلي دی واقعا نا امیده دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر ویزر او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار ژورنال د قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو 12 کلونو کې د جګړو پر مهال پیاوړې شوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارات یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیږي چې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، لوګر، پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې دی را دي. لانګوار ژورنال زیاتوي ګمان کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نور ولی محسود په پکتیکا ولایت کې دی راوي چې د حقانی شبکې عمده مرکز ګڼل کیږي او مرستیال یې قاری امجد علي په کونړ کې پټوي. د افغانستان تیر جمهوری نظام او د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت ادعاوی رد کړي دي.
نه داسې داسي کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار واړي. منصور الفت چې له 10 کلونو راهیسې دا دنده لري وایي چې د پخوا پرتله د ندافي کار هم پیکه سوی دی. له منصور سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړي او دغه راپور یې ورباندې چمتو کړی.
ندافي د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له 10 کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، پلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو، چې
چوم غختل کار کو چوم نه غختل چوک په زور په مو کار نشي کولای موږ ل خپل کار خو خو رازیو
منصور وای چې ډیرو کورونو ته تلل او لبیلا بیلو خلکو سره مخ شوی چې خو هغه ترخی خاطرې ور پرې خې دي
یا جو کار مکم تقریبا
یو ځای کې کار کو شاو خدو لستو شکوي یو مالو دی ورته د سین مالو چوي چې ډیر تسمه دي هغه مو چې څومره نه دا فکرې هیڅ په حال را نغلی موږ بیا بیرته وغختلو څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وې نه منله ل سره په مو کار وکړ موږ هم خپل پیسو تیر شو خا خاطره مې بیا دا ده هر خواته چې زم خلک مو عزت کوي موږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وایي پخوا به د اخترونو پر اتک سره کار ښه و خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته
پخوا ښه و یو څه بازار یې تود و خلکو کار کاوه عاید یې درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي
تاسی ازادي رادیو ته غوښست ځینی افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې په خوابه د خلکو د خوشحالۍ په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له کبله ان په عصبي تکلیفونو اخته سوي دي دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ سوي ځینې لاسي کراچۍ چلوي خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسي پیدا کولی د راپور د یو سندرغاړي په خبرو پیلېږي
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینه را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده
په کابل کې ژوند کوي نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کاري له موسیقۍ سره دی له همدې لارې خپل ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله
فعلاً بیکار هستین کاروبار نه در کار کرافتین توان کړی
فعلاً ټول بیکار یو کاروبار نشته هر کار ته چولاړو زیان مو وکړ څو چې نوی کار کې بدلی کو ډیر وخت پاړي زړه مو نور له ژونده تور دی هغه وخت خو د کور خرج او شیان کېدل د میاشتې ډیر زره شاوخوا کېدلې زړه مو ډیر بد دی وضعیتونه مو ډیر خراب دي زموږ کار او ډوډۍ واخیسته نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه د موسیقي غږون که هم ورته حال لري
زیو اسکاله کې چې زره بابا مغینه پاسته وز د عمرم ډیر ستر سوی د نور کارم زده کوي نشي
هارمونیا غږون کوي دی هم د کابل اوسیدون کوي او نه غواړي د ورته سنځله عمل نه په راپور کې واخستل شي په خبره پلار او رونه هم موسیقي غواله خو وس د کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناست دي
زه دونرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډیر دي سخت ډیر دي د دوه کال کېږي چې ټول دونرمندان چې کور کې شیشلره هغه خرڅ کړه سو کې بولانی خرڅه یې سو کې خو بو خرڅه یې سو کې کراچي ونی کوي زه را سر د افغانستان دونرمندانو ستار کارته چې مخ کې مخ کوم کو فروشي مې وکاغان شو بیا ورپسې کراچي مې واخستو میوه میوا چول کچالو آلوګان
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت همدا تېرې اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اوریدلې وي وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي نو پاکستان ته کډوال شو
دلیل ازین که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم دا زما د کلونو ارمان و نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده نو پاکستان ته راغلم خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو
موسیقي افغاني متانم نگاه به داریم در هر حالت
نظیر لطیف او وشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلا بیلې آلې غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي اړ شو هیواد پرېږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از کې امارت اسلامي آمدن
د امارت لراته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه څه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرام وي کټوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.